تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړې کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ په خوانی مشر جسټس گلزار احمد نوم د دې هواد د نگران وزیر اعظم په توګه تجویز کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي افغانان لیواله دي چې زر هنجونه په منځني او لیسې ښوونځیو کې وویني. ایران ویلي له نړیوال سره ممکنه اټومي تړون ته د حتمي باندې ورکولو په لړ کې پروانو مذاکراتو کې د وروستي خنډ تور باید پر امریکا پورې سي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ په خوانی مشر جسټس گلزار احمد نوم د دې هیواد د نگران وزیر اعظم په توګه تجویز کړی دی. د دې هیواد د قانون په خوانی وزیر فواد چودري نن په ټویټر باندې لیکلي چې د تریک انصاف د کور کمیټې په غونډه کې تر مشورو وروسته عمران خان د هغه نوم تجویز کړی. دا اقدام له هغه وروسته اخصر شوی چې هم نن د پاکستان ولسمشر عارف علوی وزیر اعظم ته خط ولیکي چې پکې ورته له اپوزیشن سره تر سلام شو وروسته د نگران وزیر اعظم نوم ورکولو حکم کړی. دا ان لمخي وزیر اعظم او حزب اختلاف مشر به په مشوره د نگران وزیرانو لپاره په یو کس سره سلا کېږي. دا تر هغه وروسته ده چې نن د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک ردولو او وروسته د ولسمشر له طرفه د عمران خان په سپارښتنه د قومي اسمبلی ماتولو اقدامات په اړه خپله دویمه اورېدنه پای ته ورسوله. سپریم کورټ تر سبا پورې اورېدنې ځنډولې، خو هم نن د سهار د مخالف ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه. پر دې موقع د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف له سپریم کورټ خواست وکړ چې پارلمان ته دې خپل حق بیرته ورکړي. شهباز شریف وایي موږ له سپریم کورټ خواست کوو چې دا مسله وسیړي چې سپین او تور معلوم سي او پارلمان ته خپل حق بیرته ترلاسه سي او چا چې قانون مات کړي هغه ته سزا وسی. متحده اپوزیشن د مارچ پر اتمه نیټه د عمران خان پر ضد د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی وو، خو د اپریل پر درېمه نیټه د ډیپټي سپیکر قاسم سوري لخوا د قومي اسمبلی په غونډه کې د عدم اعتماد تحریک ردول وروسته سیاسي بحران رامنځته سو. د پاکستان فوج هداوه کړی چې په شمالي وزیرستان کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. یو فوجي چارواکي د اپریل پر څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو بیګا په د تخیلو کې پر مشکوک وسلوالو برید وکړ او وای وژل. دوی د وژل سو نمونه وسیم الله عرف دوجانا او امجد خان یاد کړي چې دواړه د میرامشاه روغتون ته وړل شوي دي، خو خپلواک سرچینو د فوج د دې ادعا تصدیق نه دی کړی. تر دې لمخه د پروند امنیتي ځواکونو د میرالی په خیسور سیمه کې د ناقانونه وسوالې ډلې تیری کې طالبان پاکستان د وغړي شریعت الله په ګډون د څلورو مشکوکو وسوالو د وژلو داوا کړې وه. تیری کې طالبان د شریعت الله وژل منلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تامس ویسټ وایي افغانان لیواله دي چې ژر هنجونه په منځني او لیسي ښوونځیو کې وویني. ویسټن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې. نوموړي زیاته کړې دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشاورتي بهیر پر اړتیا هم خبرې کړې. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې ویلي ول چې انجونه منځني او لیسي ښوونځي په تر دوهم اعلان پورې تړلې وي، خو دوی دغه ځنډ لپاره وخت مشخص نه کړ. ایران ویلی له نړیوالو سره ممکنه اټومي تړون ته د حتمی باندې ورکولو په لړ کې په روانو خبرو اترو کې د ورستي خند ځند تور باید پر امریکا پورې سي. د ایران بهرنی چار وزارت ویان سید خطیب زاده د اپریل پر څلورمه نیټه ویلي دوی د تل لپاره د 2015 کال د تړون د بحالۍ لپاره انتظار نسی کولای چې د څو میاشتې د هلو ځلو په لړ کې د وروستیو شعبو د وړو وړو خنډونو له لارې د له منځه تلو له خطر سره مخ دی. دا تړون د ایران د حساس جوهري فعالیتونو د درولو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه پورته کوي. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان د نیت پرایس د مارچ پر 22 نیټه ویلي ول د پریکړې کولو ذمواري د تهران په غاړه ده چې د پوینا شای کولې ورته ګران ښکاری. خطیب زاده خبري غونډه ته وویل چې امریکا په خبرو اترو کې د خند ذمواره ده د پوینا تړون تر رسیدل ډیر ممکن دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د پاکستان سپریم کورټ پرون د حکومت لخوا د اخستل سویو ګامونو په اړه د اپوزیشن پر درخواست اوریدنه کوي. جمعیت علما اسلام تور پوری کړی چې د اورګزی ضلع په بلدیاتی ټاکنو کې درغلی شوی دی.
زه ضلع انتظامیه هلته باقاعده زما د دندې نشیندهي ورته وکړله، نو زه باقاعده ضلع انتظامیه ګرفتار کړلم او د شپې په 11 بجو پورې زما ګرفتاري په عمل کې وه.
د خبر اولسی وګړي او فعالان شکایت کوي چې هلته د جرمني په مالی مرسته په جوړ روغتون کې هیڅ سهولتونه نشته.
اسپیټال ټول نه غټه مسله دا ده چې دلته کوم یو مریض راشي نو وړو کې مسلې د پارم دوی پېښور ته ریفر کوي.
د افغانستان په خوست کې د سری میاشتې خیریه ټولنې په 1500 بېوزله کورنیو کې د خوراکي مرستو ویشل پیل کړی دی.
د خلک ډیر بېوزله او بېکسه خلک دي، بېکسب او بېکاروباره خلک دي، نو موږ نور هم کوشش کوو چې دوی سره کومک وکړو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په اسلام آباد کې یو شمیر نور پرمختګونه شوي دي. د حکومت لخوا یا تحریک انصاف لخوا هم او همدغسې په سپریم کورټ کې اوریدنه روانه ده. د مشال ریډیو خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ګور مسید، تاسو ته خبرونه کې هر کلی وایو. تاسو په اسلام آباد څخه څه تازه معلومات راغونډ کړي دي د دې ټولو سیاسي مشکلاتو په حواله؟
ډیره مننه اوریدونکو ته هم ستړي مشه وایم. نن د سپریم کورټ هغه اوریدنه شروع شوې وه چې کومه اوریدنه په باندې سپریم کورټ خپل از خود نوټس اخستو چې هغه په بنیاد باندې پرون چې کوم ډیپټی سپیکر د قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم خلاف یو عدم اعتماد ووټ راتلونکو یا عدم اعتماد ووټ کې دونکو او هغه د پرولینګ باندې رستو کړو او د غسیزي د غیر قانوني وګرځولو او اجلاس هم وزنډولو. په دې بنیاد باندې سپریم کورټ چې کومه از خود نوټس اخستو هغه نن غونډه وش اوریدنه وشوله او اوریدنه سپریم کورټ تر سبا پورې وزنډوله او دا خبره پکې وکړله چې دا سیاسي کیس په بنیاد باندې یا موږ سیاسي پارټۍ نه یو نه سیاسي ګوند یو چې موږ په هغه بنیاد باندې دا کیس واورو او دا کیس چې دا د ملک او د ریاست د آئین سره تړلې خبرې دي. دې باندې به موږ ښه سوچ سمج سره فیصله راولو. نن په دې اوریدنه کې د پیپلز پارټۍ د پیپلز ګوند د پی ټی آی او د مختلفو نورو سیاسي ګوندونو خپل خپل وکیلان راغلل او عدالت په دې اړه باندې خپل د دوی کیسونه مخکې کې خودل او دا دوی خپل دلایل ورته مخکې کړل. په دې کې خاص کر دا اوریدنه وشوله دا د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې وشوله او د عدالت اوریدنه چې وا دا د عدالت غټ بینچ یعنی لارجر بینچ چې 15 ججان پکې شاملو په دې بنیاد باندې وشوله.
نو دا به سبب یا صبح جی بیا پیلېږي.
سبا دوی د دې وخت تعین خو پورا ورکړی نه دی، خو یولس بجې یادوي چې یولس بجې ته به دا پیلېږي او خدا داسې کې دی شي چې نن هم سحر راسه په سپریم کورټ کې د میډیا او مختلف سیاسي مشران او ورکران په دې انتظار وو چې دا اوریدنه به زر شروع شي، خو دا اوریدنه د یوې بجې نه پس شروع شوله. خو د دې
پاړه سیاسي ګوندونو مشرانو د عدالت تر کاروایی وروسته خبرې رسنیو ته میډیا ته ویل کنه
په دې اړه باندې د ټولو ورځ حسې خو خبرې تلې روانې وي. خو عمران خان چې کوم پرون راسا سو کلا سابقه شي او کلا بیا د حکمنامه جاری شي چې وزیر اعظم دی، هغه نن د عام اولسو سره په ټلیفون باندې چې کوم خبرې کړې دي په هغه کې د دایو خبره بیا را مخکې کړې ده او ډېره غټه خبره کړې ده چې زبا پر اتلونکي ورځو کې د کارکونان ته وایم چې زون تراشی او هغه د دغه غلو خلاف احتجاجي غونډه وکي چې کوم د پاکستان د حکومت خلاف دوی د بیرونو ملکونو سره په ایجنډې په تحت باندې
مطلب د دغلو ټکی دوی استعمالوي کنه اوریدونکو ته وایو.
بالکل بالکل دا عمران خان استعمالوي. خو په بل طرف باندې د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون او د نور اپوزیشن ګوندونو له اړخه په دې باندې د میاشه با شریف په کور کې په مشرۍ کې هم یو خبری غونډه شوې ده، او په هغه خبری غونډه کې دوی په دې سيزونو باندې د کوم حالات را مخ کې شوې دي پرونه راسي په دې باندې ډیر زیات د خفقان اظهار کړی دی، او دا خبره کړی ده چې د حکومت یا عمران خان چې کوم اقدام واخیستلو دا ډیر غیر عیني اقدام او په عین کې د دې هیڅ گنجائش نشته دی، او خاص کر شه با شریف په دې بنیاد خبره وکړه چې
ګوهر د تحریک انصاف لخوا د نگران وزیر اعظم لپاره هم داسې خبر دی چې نوم یې وړاندې کړی دی، که په دې اړه اوریدونکو ته څه ووایست؟
بالکل، په دې اړه باندې یو خو وزیر اعظم په خپل باندې دا خبره کړې ده چې د یو نام مخکې وړاندې کړی دی چې هغه کچرته داسې وی چې زبدا خوخوم چې دا د نگران وزیر اعظم په تور باندې راشي، خو په بل طرف باندې دا اختیار صدر مملکت وزیر اعظم عمران خان او اپوزیشن لیډر میا شهباز شریف ته ورکړی دی چې دوی مشوره وکړي، او د مشورې په بنیاد باندې دوی د یو مخکې نام کیک دی چې نگران وزیر اعظم به څوک وي.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګور مسیدو چلته د تازه حالاتو په اړه تاسو خبرولست. دوه د سیاسي چارو پوهان را سره د ټلیفون پر کرښه دي، زاهد مشوانی صاحب او دغه سی عبدالله مومن صاحب. د دواړو ډیره مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکړ. زاهد مشوانی صاحب، لومړی تاسو ته راځم، ستاسو په فکر د عدالت تر مداخله وروسته اوس د دې حالاتو په اړه عام تاثر څه دی؟ خلک څه فکر کوي؟
دا خو ډېر اهم او ډېر امپورټنټ ورته ویلې شي په انګریزي کې، ډېر دغه های پروفایل کیس دی دا وخت، او تمامي چې څومره دنیا پاکستان سره دلچسپی لري اور پاکستانی پورا قوم په دې نظر دی دا وخت، ځکه یو آئینی اور یو قانونی اور سیاسی بحران را پیدا شوی دی په دې باندې، اور اوس سپریم کورٹ باندې دا تمام ذمہ داری دی چولې دا چې سپریم کورٹ په دې کې څه کوي. نن ټول ورځ سپریم کورٹ په دې باندې خپل سماعت وکړ، اور نن چې درخواست گزاره چې څومره وو پاکستان پیپلس پارٹی مسلم لیگ نون جی وای ته دوه وکیلان پیښ شوي وو، هغه خپل چې کوم موقف او استدعا وا دی هغه چې کوم وغه ورته ورکړه، اور په دې باندې ویری ماسوم عدالت طرف نه پکې راغلل، لیکن اصل شارټ آرڈر چې کوم ده مختصر آرڈر چې ده دا امید یا دا توقع امکان لري چې دا سبا راشي، لیکن نن داسې لګیدا چې دوه ججز یو خواته وو اور درې بلې غاړه لګیدل، سبا پته لګیږي چې دا د دې غاړه تقسیم څنګه کېدای شي، اور دا چې کوم سپیک ډیپی سپیکر رولینګ ورکړی دی دا رولینګ آئینی دی او کا غیر آئینی دی، قانوني دی او کا غیر قانوني دی، او ایکسپټډ دی او کا ان ایکسپټډ دی، دې باندې کله فیصله راله حالو بعد دې معلومات کیږي، لیکن اصل شی دا دی چې حکومت چې خپل کلا دا ورکی په دې باندې موقف ورکی په عدالت کې نه هغه سکی دی شي اټرنی جنرال بابر اوان او چې کوم نور د دې حکومت هغه وکیلان دي هغه نن خپل چې کوم بنیادی رائے او خنان ورکړه، او چې کوم د دې
مشورې صاحب عام خلک چې دي هغه د عدالت لدې مداخله ځخه څه خوشبینه دي څه توکو لري کنه؟
نو دا تب خلق تقسیم دی، عوامی رائے چکو مدا آغا چکو پی ٹی آئی والا خلق دے، او دا خو دی پتی فیصلہ من دی غیر خواہ خوشحالے ہو اور دیرے گڑگانے ہو میٹھانے میٹھانے پہ تقسیم کرے دے خوگی ہو پہ تقسیم کرے، لیکن دا چکو خلق لگلوست خلق تے او چکو دا غواری چیارا پاکستان دے آئینی اور سیاسی بحران باہر روزی نا ہوئی دیشی تا دیر پا دا نظر مندی گوری پا نازک نظر مندی ورکا گوری چی دا دا سینا دا پکار سکا چی اصل شے چکم دے اغاو سا آئین چکم دے آئین متعدد کرا رہے چی دا آئینی دے او غیر قانون لے دا دا چکم بحث دا دا پا خلقو کی ہم روان دے پا خار کے او پا بازار کے او پا دوگانونو کے او پا کورونو کے او پا دیر لوست خلق تے اغاو ماو کا دیر لوست خلق نوم دے او بگی دلچسپی لے ریچ دا هم ته حال وای چې دا به سکه کې او دا ول راځي شوی دی.
او د اپوزیشن د اپوزیشن او د تحریک انصاف موکپونه کسړی پر خپل ځای پریږدي، ستاسو په فکر بیانیا د کوم اړخ بریالي شکاري کامیاب شکاري، د تحریک انصاف که د اپوزیشن ګوندونو؟
نو دا وخت خو یو داسې ماحول جوړ شوی دی چې خلک دا ګوري چې دا چې کوم ډپټي سپیکر کوم رولینګ ورکړی دی دا رولینګ آئینی دی او که غیر آئینی دی، قانون مطابق دی او که قانون نه خلاف دی. نو پتہ باندې خلک کو نظر دے اور اس جدا کا سپریم کورٹ کی جدا شے نو راغلے پہلا رس باندے نو دیکھے خو خلکو بلا عمران خان دے رولنگ نہ پہلا خو عمران خان پہ حق کے بلا خبری کی ترقی دے چی عمران خان سرا زیادہ دے اور دا چی کم انٹرنیشنل کانسپیرسی دا ونس پر چی کم سازش دے دا نو نو پکار لیکن چی دا کلا دا کا کارو شروع اور دا رولنگ مورنگ پکی راہ نو دے سر لوگوں نے خلکو تپام ہو چی نا دا خو غیر قانونی کارو شو اور چی سنگ چی پا میڈیا باندے اور پا خلکو کے اور پا عدالتوں کے اور پا معاملات کے اور بیا اپوزیشن چی کم سمرا خلق ہوا ہو چی اخپل یو سوشل میڈیا مانے پبلک اپینین را خوارا کھا را خور کن اخیر سر لوگوں نے دا غا چی کم دے پا خلکو کے دا یو اویرنس پا کلک پیدا شو اس دا سے گرد دا غور دے معاملہ دا خلکو کے خلک پا خورا دا پوئی گی چی دا پا اس پک بکو مغاڑا رازی و دا پا پکو مغاڑا زی
دیر منان زید مشوانے صاحب عبداللہ مومن صاحب کچم عمران خان دا خبر تل رد کھڑی دا خو اپوزیشن تل دریز لرل دی چی عمران خان اسٹیبلشمنٹ راوستے ہو او اس بیا ډیر خلک دا دلیل وړاندې کوي چې ګواکې د دوی په وینا اسٹیبلشمنٹ غوښت چې عمران خان لری کړي تاسو څنګه ګوري دی تا
کډر ته بیره مننه پرون ماټول ورځ د پاکستان دی پارلمان رپورٹنګ کړي دی او نن بیا ورځ د سپریم کورټ د ګټ نار اوار چې مند تاسو دا ټلیفون نه لې پدې کې خو هیڅ شک نشته چې پاکستان اسٹیبلشمنٹ همیشه لا په سیاست کې خپل تاریخ ته دی همیشه د خپل خوخي سیاست په دې ملک کې کړي دی کله مارشل الله لګولې او کله د خپل خوخي خلک دی وزیر اعظم په چوکۍ کې نیولې او خپل کم هغه دی هغه را کړی پدې کې خو هیڅ شک نشته پدې کې خو ډېر حقیقتونه مخې ته رال چې عمران خان چې دی 2018 چې کم ټاکنې وي هغه څنګه ریک شولې دا هغه اخلاق څنګه وشوله خو نن بیا د پاکستان سیاست چې دی هغه به یو غیر یقیني او یو تور لار کې ولاړ دی او دا سوال ما د سوزد لا اپوزیشن لیډران نه هم کړی دی دا سوال ما د پاکستان تحریک انصاف د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان مسلم لیگ نواز د مولانا بدرحمان د خلکو نه هم کړی چې آیا اوس تاسو دا وایئ چې د عمران خان خلاف چې کوم د تحریک عدم اعتماد کامیاب شو دا هله کامیاب چې کړی دغه طاقتونه چې دي دغه هغوی لاس واخیستو هغوی دا چې موږ عمران خان سره نه آیا سیاست چې دی هغه دا په ملک کې هغوی نه بغیر نشي کېدی آیا دا سیاست دا ګټه چې ده دا صرف د هغوی د مرحونې منت دی مطلب هغوی غواړي د ملک بل سیاست
مومن صاحب کدی بیانی سر دی فکر سر دی دری سر سړی اتفاق کو کی چې گوکی اسٹیبلشمنٹ راوستایو نو بدل تبل دا پښتنه راپورته کی چې اسٹیبلشمنٹ اوس لری کوي ولی
کاکر صاحب ډېر آسان خبره ده پاکستان تاریخ ډېر بربند پروت دی د پاکستان اسٹیبلشمنٹ ته یو مضبوط جمهوری حکومت او یو مشهور یو پاپولر لیډر کلم نه دی پکار دا همیشه د پاکستان اسٹیبلشمنٹ ته یو تریټ دی نو زما په خیال د عمران خان د راوستو سره هغوی دا وښودل د هغوی کوم ګرینډ پروجیکټ و چېره د پدې ملک به احتساب وشي یا چې هغوی کوم بیانیه په تیر او کال کې په ملک کې خوراک کړی دی چېرې سیاست دان غلطی دا کرپټ دی خپل غلا نه علاوه هغوی دا وایي چې موږ ډېر پاکي الانګه تاریخ بل څه خي نو اوس هغوی خپل هغه منصوبه دي دا هغوی کوم انټرست وو هغه خو پوره کړی شو چاته پکې د چوکۍ دویم ځل د غمی لاو شو او پکې د خپل خلکو انټرست پوره شو خو دا یو خبره ډېره واضحه ده دلتا اسٹیبلشمنٹ تھا یو پاپولر لیڈر او یو مضبوط جمهوری حکومت نه پکار څنګه چې دا داغوی د پالیسو پر ضد دی
مومن صاحب دا شکاری چې عمران خان اشاره مورته کړی دی چې ګواکې د تر وخت وړاندې انتخاباتو ته تلل غواړي آیا هغه رښتیا هم باور دی چې بیا به واک ترلاسه کړي
ګور عمران خان چې دی هغه دومره هم بی اختیار نه دی چې خلک دا په شامه نشته او هغه ځکه پورې اعتماد دی هغه د نومبر نه مخکې هم دا الیکشن کول غواړي هغه ته مختلف ځایونو نه دا یقین دهانه هم روانې دي چې تبا دیزل چې دی د 2/3 میجارټي سره ځي که تاسو ګورئ عوام چې دی عوامي چې کوم حالت ازار دی مطلب په پاکستان کې ژوند ډېر زیات ګران دی د پټرولو سیزونه ګران دي د خوراک توکي ګران دي ډېر سیزونه ګران دي او ژوند ډېر ګران دی خو باوجود دی پاکستان په ظلمو کې اوس هم عمران خان یو مقبول جماعت دی او مخالفو سیاسي ګوندونو سره اوس پورې هیڅ قسم داسې بیانیه نشته کاغذ د پاکستان د قام پرست جماعتونو وګورم که عوامي نیشنل پارټي وګورم که پاکستان پیپلز پارټي وګورم یا د پنجاب ټول نغټ پارٹی نواز شریف چې کوم پارٹی دا اوږي خدا وای واقعي پنجاب سي دغه د نون لیگ یو پاپولاریټی دا او مخالف سیاسي جماعتونو سره وسه پوری هغه پروپاګاندا نشته چې هغه د عمران خان پروپاګاندا کاونټر کی مطلب د عمران خان د سوشل میډیا پروپاګاندا دومره زیاته ده چې وسه پوری سیاسي جماعتونو بدري درې نیم کال کې دا غي ټوړې ران وړو خو بیا هم دا یو سیز دی چې پاکستان کې د امریکای د ملوس کېدو چې کوم سیاست دی دغه بیانونه ډېر زیات پیش کیږي او دغه باندې ډېر غټ غټ راځي او عمران خان چې دی هغه بیا پاکستان چې کوم خلک دی هغه انټی سیمنٹیزم چې کوم د امریکای پر خلاف کوم سیاست دی دا غي ډېر زیات
پارلمان بالادستی ته او د آئین بالادستی ته او د رښتونی جمهوریت لپاره دوی سره یو سوی دي ستاسو په فکر پر اتلونکو چې یو کال ورته پاتې دي تش په دې انتخاباتو کې به دوی رښتیا هم یو بل تلاس ورکړي په ملک به داسې ډیموکراسي یا جمهوریت راولي لکه څنګه چې دوی وایي اوس
بره فوج چې کوم فیصله واخسته هغه یو ارضی فیصله ده او هغه دا وایي چې یو دا وایي انسټیټیوشنل ډیسیژن دی او باقي کې زه تر خلک دې هغه غړي چوکۍ تر وصلو ته پاره هغه دا فیصله واخسته او خلک هم چوکۍ نه بار کا نو فوج ارضی ته ورته هغه کوم ډیمیج شوی دی او باقي کې زه تاسو ته هم چې نواز شریف چې دی هغه د پاکستان د پنجاب ووټر چې کوم دی په پیل ځل باندې د پنجاب ووټر چې دی هغه انټی اسټابلیشمنت دا بیانیه کې کامیاب شوی دی اوس هغه بیانیه ار رنګي په خو په دې کې نواز کم از کم کامیاب شوی دی پاکستان مسلم لیگ دون قائد چې دی چاغه د پنجاب ووټر چې دی غا انټی اسټابلیشمنت کې خو دا په اپوزیشن ګوندونو کې ناس اته یا لس سیاسي جماعتونه اوس د دوی یو پروجیکټ دی د دوی یو کوشش دی چې عمران خان چې دی هغه د اقتدار نه بار کی بیا دا ارچا خپل خپل مفادات دي دا ارچا خپل خپل هدفونه دي ماته نه ښکاری چې د پاکستان اپوزیشن ک فوج وسه پوری دا کوشش کوي چې فوج څه وخت پوری د سیاست نه ډډه کی نه ځکه چې سیاسي جلسو کې ډېر زیات بدنام شو خو د پاکستان سیاسي جماعتونو کې زړه توان نه لرم اینما دا پاره کې دا امید نه اینما چې هغه به ملکی حقیقي جمهوریت راولی دا خلک به بیا د تقسیمي ادا خلک به بیا دغه خلکو په دروازو ولاړی سیاست به کوي
ډیر مننه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوهان زاهد حسین مشوانی او عبد الله مومن چې پروانو حالاتو مل مشترک خپل نظر شریک د دې ترڅنګ د پاکستان مطبوعاتو هم روانو سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده بیلابیلو او رسپانو او ویپانو ور باندې لیکنې کړې دي زموږ همکار داوود خټک مطبوعاتو ته کتنه کړې ده چې پاغې کې د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه څه لیکل شوی دی
د پاکستان ډان ورځپاڼې د 4 اپریل په خپل اداریه کې لیکلي چې د اتوار په ورځ د قومي اسمبلی د اجلاس دوران چې کوم حالات رامنځته شول هغه ټول ملک حیران کړي ډان لیکي د دې تم هم کېدا ځکه چې وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي ول چې هغه د یقیني ګټې یو پته په لاس کې لري ډان لیکي د اسمبلی د اجلاس دوران د یو پارلیماني عمل لاره اونیول شو او دې سره پاکستان آئینی بحران ته ورداخل شو په داسې حال کې چې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد په مسله اوس په سپریم کورټ کې اوریدنه روانه ده ډان لیکي ځنې حلقې دا رائے لري چې اوس چې تازه انتخابات اعلان شوي دي نو باید حالات همداسې پر مخ تلو ته پریښودل شي خو بیا پوښتنه دا ده چې څنګه یو غیر آئینی اقدام هم په هغه حالت پریښودل کېدای شي د نیوز ورځپاڼې د آئینی بحران تر عنوان لاندې خپل اداریه لیکلي ورځپاڼه لیکي سچ اوشو د دې تمه کېده خو داسې هم نه ځکه چې ډیپټي سپیکر اجلاس وزنډو وزیر اعظم صدر ته د اسمبلی ماتولو اویل او صدر اسمبلی مات کړه چې ورسره ملک د یو آئینی بحران سره مخ شو د نیوز لیکي چې په دا مسله به اوس سپریم کورټ خپل فیصله ورکوي خو آئینی او قانوني ماهرین دا وایي چې وزیر اعظم د آئین سرغړونه کړې ده او سچ د اتوار په ورځ مخې ته راغلل د اغه نظیر نه معلوميږي د نیوز لیکي په زیاده دي چې وزیر اعظم د عدم اعتماد د تحریک مقابله کړې وي اغه د اسمبلی ماتولو سفارش وکړه بلخوا د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې هم په دغه موضوع اداریه لیکلي چې وایي د اتوار ورځ د جمهوریت لپاره یو ښه ورځ نه و ټریبیون لیکي وزیر اعظم چې په خپل یو لوبغاړی پاتې شوی په کار و چې د عدم اعتماد مقابله یې کړې وي او که د 122 غړو تعداد ورسره پوره نه وي نو په کار و چې حزب اختلاف ته د مخې ته د راتلو موقع ورکړي وي یاد دی وی چې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي وو. د عدم اعتماد د کامیابی لپاره د 102 غړیو مرسته ضروری وي، خو د اتوار په ورځ چې ټاکل شوی و په دغه تحریک وټونه واچول شي، ډیپټی سپیکر اجلاس وزنډو او وزیر اعظم بیا صدر ته د اسمبلی ماتولو سفارش وکړه چې ورسره یو آئینی خلا رامنځته شوه. دا وخت د پاکستان سپریم کورټ کې په دې ټوله معامله اوریدنه روانه ده.
د مطبوعاتو ترڅنګ پر ټولنیزو رسنیو باندې هم د پاکستان د روانو حالاتو په اړه بحثونه روان دي. د اپوزیشن ګوندونه پر تحریک انصاف او ملګرو تنقید کوي، او واکمن تحریک انصاف او اتحادیانو پلویان بیا پر اپوزیشن تنقید کوي. ځینې خلک پکې داسې دي چې هغوی یو ګوند سره هم تعلق نه لري، او هغوی پر سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې ځینې خندونکي ویډیوګانې او تصویرونه او پوسټونه هم کړي دي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترغزی دې ته کتنه کړې ده.
د قومي اسمبلی د ماتې دو سره سم پاکستان کې په سوشل میډیا رنگا رنگ د خندا ویډیوګانې تصویرونه او لیکلي پوسټونه خور شوي. د پاکستان تحریک انصاف پلویان ځینې داسې پوسټونه کوي چې ګنوای پکې تحریک عدم اعتماد مستردول د دغه ګوند کامیابی ده. ورته د اپوزیشن ډلو پلویان وای رنگ شوي حکومت تیښته کړي. فیسبوک کې د انعام الله خان په نوم یو تن یو تصویر کارټون خور کړي. کارټون کې غونډس په تیزی سره په هوا کې جوړه شوې چې ګینې روانه وي. کارټون کې جوړ شوی چې ګین عمران خان داسې د تیښتې په حالت کې درې وړه وکټې په لاسو کې نیولې او د غونډس کې نمخ کې منډې وهي. یو بل فیسبوک اکاونټ لرونکي هم یو ویډیو جاری کړی. دا ویډیو کې ښکارېدل چې یو تن په لاس کې کوډال نیولې د کرکټ پیچ کې خخه وکټې ډنګې کې ورسته په کوډال میدان کې کړي او یا کاندې جوړې کې. هو دغه ویډیو تر پاسه یې په کیپشن کې لیکلي عمران خان چتلو نو داسې وکړل. تلل مانا چې حکومت ته خطر پیښ شو. د لوبو د میدان د رنگولو په شان اسمبلی ختم کړي. د ګلستان په نوم په یو فیسبوک پیج کې یو بل ویډیو هم خور شوې چې په هغه کې هم داسې چې ګنی لکه یو څوک د یو سیس په تمه وي ورته ملاو نشي وای نه پکې شوی.
یار سر چې اپوزیشن ورتلو کنه اسمبلی ته بس شهبا شریف چې کوم دین د وزیر اعظم امیدوار واوري او چې کله بیا د اسمبلی نه راوتو یار دې مینې نو پاتې شوی.
د اپریل په درېما د قومي اسمبلی د اجلاس په شروع کې ډیپټی سپیکر قاسم سوری لخوا د اپوزیشن ډلو د عدم اعتماد درخواست مسترد کړ. ولی ورستو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډل یو غړي ایاز صادق د سپیکر کرسی ته ورغی، رائے وشمارلې او اعلان وکړ عمران خان نااهله شوی او د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره درې کم 200 دوی ته ورغلی. خود آیات صادق لخوا دغه شان اعلان یا رائے شمیرنه د اسمبلی په آئینی عملیاتو کې نشمیرل کیږي. آیا داسې چې یو څوک په سوشل میډیا د یو چا په ضد یا حق کې د خندا لپاره پوسټ وکړي دغه د قانون خلاف ورزی کې راځي؟ د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم مشال ریډیو ته د اپریل په 4 وویل هاو، خو زیاته کړه زیاتره خلک دغه باندې عدالت ته نه ځي.
شخصي جرم چې دی هغه یو شخصیت خپل ادارو ته وړاندې کولی شي چې را زما ریپوټیشن خراب وي. او سړی پاکستان کې د ریپوټیشن د ډیمیج کېدو قانون شته دی، سیکشن 500 پی پی سی هغه هم پیت لګي. د دین علاوه علاوه دیوانی مقدمه به کیږي ان شیپ آف ډیمیجز. خو داسې چې جنرلی یو خبره ده چې خلک هو اٹکی ون وی اور دی ادر ادارو ته داسې کیسونو کې رجوع کول انلس چې دلچسپی پکې یو نه نیم کیس کې دلچسپی هغه وړاندې کی چې کم کې نه یان وړاندې کیږي.
تر دې وخت خو نه ده معلومه چې د تحریک انصاف ون او پلویان رخوا دا داوه چې ګنې وزیر اعظم اسمبلی ماته کړه او د اپوزیشن نه دغه مقابله وګټله دا سمه ده. او که د اپوزیشن بیا دا داوه چې ګنې تحریک انصاف ګون خپل حکومت په ناقانونه ډول لنګ او تیښته وکړه دا سمه ده. خو د دغه لانجې په سر په سپریم کورټ کې درخواستونه او عدالتي نوټس هم اوریدل کیږي. شاهنواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی دی. د خبرون لنډیز له عبدالحی کاکړ څخه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ په خوانی مشر جسټس گلزار احمد نوم د دې هواد د نگران وزیر اعظم په توګه تجویز کړی دی. د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری نن پر ټوټر باندې لیکلي چې د ګوند د کور کمیټي د مشورې او منظوري وروسته عمران خان د هغه نوم تجویز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د قومي اسمبلی په غونډه کې د عدم اعتماد تحریک ردول وروسته سیاسي بحران رامنځته شوی دی. ولسمشر عارف علوی پرون د عمران خان په سفارښتنه قومي اسمبلی ماته کړه او وی ویل چې د ایران حکومت ټاکل کېدو پورې به هغه د هیواد وزیر اعظم وي. د پاکستان سپریم کورټ د دې اسخود نوټیس اخیستی وي او په دې اړه پرون دا نن اورېدنه وکړه او تر سبا به په 2 بجې بیا په دې اړه اورېدنه وي. د پاکستان فوج دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې دوه مشکوک وسوال وژلې دي. یو پوځي چارواکي نن مشال ریډیو ټول چې امنیتي ځواکونو بیګا په د تخیرو کې پر مشکوک وسوالو برید وکړ او وی وژل. دوی د وژل شوو نمونه وسیم الله عرف توجانا او امجد خان یاد کړي چې دواړه د میرانشاه روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ وایي افغانان لیواله دي چې ژر رنجونه په منځني او لیسي ښوونځیو کې وویني. ویسټ نن په خپله ټویټر باندې لیکلي چې په دې تړاو یې پرون د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې. نوموړي ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشاورتي پروګرام هم سره خبرې وکړې. ایران ویلي له نړیوالو سره ممکنه اټومي تړون ته د حتمی باندې ورکولو په لړ کې په روانو خبرو اترو کې د وروستي ځنډ تور باید پر امریکا پورې شي. د ایران د بهرنی چارو وزارت پویان سید خطیبزاده نن ویلي چې دوی د تل لپاره د 2015 کال د تړون د بحالۍ لپاره انتظار نسی کولای چې د څو میاشتو د حلو ځلو په لړ کې د وروستي ژبو د وړو وړو خوندونو له لارې د لامنځه تلو له خطر سره مخ دی. نوموړي دا خبرې نن په خبري غونډه کې کړي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په پاکستان کې کله یوې خوا د وزیر اعظم پر ضد اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک لوجي سیاسي نارامي زیاته شوې ده. نو له بلې خوا د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپی ارزښت نور هم کم شوی دی. په عین وخت کې د پاکستان مرکزي بانک د هیواد د زره مبادله په ذخیره کې د 2.8 میلیون ډالر د کمی خبره کړې ده. په داسې حال کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د وزیر اعظم پر ضد د اعتماد تحریک برخلیک هر څه وي د پاکستان اقتصادي ستونزې زر د ختمېدو نه دي. تفصیلي نیاز علي خان راکوي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې سیاسي هلې ځلې مخ په ډیریدو دي او نه یوازې دا چې پاکستان کې د روپۍ ارزښت روز تر بلې کمیږي، وروسته له دې چې پاکستان د مارچ په 15مه چین ته هغه 2.4 ارب ډالر بیرته ورکړي چې وړاندې د چین څخه قرض اخیستی وو. په پاکستان کې روپۍ روز تر بلې ورزيږي او امریکایي ډالر اوس مهال په هیواد کې تر ټولو لوړ دی. د اپریل په 2مه په هیواد کې یو امریکایي ډالر 1.15 روپو ته ورسید او په هیواد کې زر مبادله ذخیره 12 ارب ډالر پاتې شوی. د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک د اپریل په لومړۍ نیټه په خپل یو بیان کې ویلي چې په 13 اونۍ کې د هیواد د زر مبادله ذخیره 2.8 میلیون ډالر کم شوی ده. د سٹیٹ بینک په زر مبادله ذخیره کې 2.9 ارب ډالرو کمیدو وروسته 12 ارب ډالر ته راټیټ شوی. د اقتصادي چارو کارپوه هوایي چې د نړیوال مالیاتي صندوق IMF او نور ادارو لخوا پاکستان ته 2 ارب ډالرو ورکولو وروسته بیا هم تیر کال 2021 د اگست میاشتې راهسې د هیواد یا د سٹیټ بینک د زر مبادله ذخیره په مخه ښکته کیږي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه جرنلسټ وکیل رحمان وایي چې د سٹیټ بینک زر مبادله ذخیره چې په اگست 2021 کې شاوخوا 40 ارب ډالر وه، تر اوسه پکې 8 ارب ډالرو کمې راغلې او پاکستان مرکزی بینک سره 12 ارب ډالرو زر مبادله ذخیرا پاتې شوی او دا په پاکستان کې د 2000 اکتوبر نرستو تر ټولو کمه زری مبادله ذخیره ده
او خاص کر په دې دا اوس چې کم 25 مارچ باندې کم دا هفته ختم شو نو په دې کې یو ډیر غټ کیمرا غلې دي تقریبا 2 ارب او 90 کروڑ ډالر کیمرا غلې دي دا چاینا نه چې کم قرضا وا دا غي په واپسې کې چې دنه دا پیمنٹ شوی دي د چاینیز انویسمنٹ او بهرحال دی وخت کې چې کم صورتحال دي نو پاکستان چې دی نو ریزرو چې دي دا ډیر په تیزه سره کتره غلې دي دا غي په وجه باندې په روپې باندې چې دي د ډالر دباو دي دا غي په وجه باندې په ډالر چې دي نو هغه برزي او ملکي او گرانی دا ادا غي اثر راځي
په پیښور کې د اقتصادي چارو کارپوها او جرنالیست طاهر امین وایي چې نور اقتصادي ستونزو سره په هواد کې د ټیکس جمع کولو ادارې بی آر هم خپل ټارګټ نه دی پوره کړی
تقریبا 3 بلین ډالر ریزرو څنګه په دیو میاش کې را پریوتل سٹیټ بینک رپورت مطابق هم دغه دی په دې کې دوه قسمه کمپوننت یو خدای چې موږ فارن چې کومه کمرشل بینکس نه لونز غسی یا بای لیټرل چې کوم دغه غسی نو پاره کې دای واپسی شوې ده لاست منتو د مارچ زموند بی آر چې کوم ټارګټ نو داغه نه تقریبا 16 بلین روپیز چې کوم دی پاره کې شارټ فال لاغله دی داغه ډایرکټ اثر چې کوم دی کله ریزرو څخه کیږي ډاون کیږي نو داغه ډایرکټ اثر په زوم په روپې باندې راځي د یو روپې دیوالیو کې دوه سره زموند 100 بلین چې کوم دی دازو په قرض کې دا اضافه کیږي
په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک په قومي اسمبلی کې وړاندې شوې او ویل کیږي د اپریل په درېم پری قومي اسمبلی غړي خپل رائے اچوي طاهر امین زیاته کړي چې موجوده حکومت پاتې کیږي او کنوې حکومت جوړيږي اقتصادي ستونزې به ورته کمی نه وي ولې چې د نورو قرض او رپو لپاره د پاکستان حکومت او ایم ایف ترمنځ د مارچ میاشتې په پیل کې خبري کولو خو په هیواد کې د روانو سیاسي حالاتو لامل دغه خبرې تر اوسه نه دي شوې اقتصاد پوهان وایي چې حکومت لپاره راتلونکي بجټ هم له یو بحران څخه کم نه دی ځکه چې په هیواد کې گرانی پر لپسی لوړیږي او د خلکو آمدن په مخه کمیږي او بیا د روپې ارزښت هم ټیټیږي نو په داسې حال کې چې حکومت د کارمندانو یا ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه وکړي او په هیواد کې لوی پرمختیا پروژې پیل کړي نو د دې لپاره د ډیرو روپو ضرورت دی چې هیواد یې نه لري باید لدې چې پر روان وخت کې به هم حکومت د ایم ایف او نورو نړیوالو ادارو څخه قرض روپې واخلي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرېنی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
جمعیت علماء اسلام تور پورې کړی چې په کوزه اورګزویو تحصیل کې د ځای انتظامی په مرسته بلدیاتی ټاکنو کې درغلی شوی دی د یاد ګوند ځای مشر مولانا عبدالبصیر د اپریل پر درېمه مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع انتظامی مشران په یاد درغلی کې لاس لري خو ځای انتظامی دا تورونه رد کړي دي تفصیل د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي
جمعیت علماء اسلام تور پورې کړی چې په کوزه ورغزو تحصیل کې د ځایی انتظامی په مرسته بلدیاتی ټاکنو کې درغلی شوی د یاد ګوند ځایی مشر مولانا عبدالبصیر د اپریل په درېمه مشال ریډیو ته ویلي چې د ضلع انتظامی مشران په یاد درغلی کې شریک دي کله چې دوی ته درغلی په ګوته کړې شوه نو انتظامی مشرانو د دوی په خبره عمل ونه کړو
زه ضلع انتظامیه الته باقاعده څه ما د داندې نشیندهي ورته وکړله نو زه باقاعده ضلع انتظامیه ګرفتار کړلم او د شپې په 11 بجو پورې زما ګرفتاري په عمل کې وه
د تحصیل چیرمن څوکۍ لپاره د یاد ګوند امیدوار دینبر شاه یو ورځ وړاندې رسنیو سره خبرو په محل ویلي چې په کوزه ورغزو کې د بلدیتی ټکنو نتیجه منلو ته تیار نه دی او د دې لپاره به جمهوري او قانوني ګام پورته کولو نه ډډه ونه کړي
خبره
چې کله مو د پاکستان راهي حق ګوند صوبایي مشر مولانا عبید الله حیدری نه د جمعیت علما اسلام د تورونو په اړه وپوښتل، نو د بیګا نه وخت مشارې دو سره خبرو پر مهال ټول تورونه رد کړي او وی ویل چې د دوی ټاکلي شوی امیدوار مفتی طارق سره د کوز او ورغزو مشرانو، ځوانانو او مذهبي خلکو تړون کړی وو او د ټاکنو نتیجه د وړاندې نه څرګنده وه.
صرف د پاکستان راهي حق پارټۍ په مشر باندې الزام نه ده، بلکې دا ووټ د ضلع اورکزئی لوور اورکزئی اتلس قومه مختلف مشران او نوجوانان متفقه طور پر په قومي تړون کې مفتی طارق باندې اعتماد کړی وو.
د جمعیت علما اسلام له طرفه لګولی شوي تورونو په اړه د کوز اورکزو انتظامی یو چرواکي ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د جمعیت علما اسلام ځای امیر بیا بیا د ټاکنو عمل کې خن جوړېدو هڅه وکړه، خو انتظامی له طرفه غوره انتظاماتو له وجې ټولې هڅې ناکامې شوې. د مارچ په 1 د صوبې د څلورو قبایلي سیمو په ګډون په 18 ضلعو کې بلدیتي انتخابات وشول. د اورکزو دوه تحصیلونو غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه بر اورکزو تحصیل کې د جمعیت علما اسلام ګوند سره تړاو لرونکي مولانا محمد طارق پکزر 1400 رایو سره ډومبه او د پاکستان تحریک انصاف ملک ممتاز اورکزی 3800 ووټونو سره په دویم نمبر راغله. او هم دغه شان کوز اورکزو تحصیل کې د پاکستان راهي حق ګوند مفتی طارق 1500 رایو سره ټاکنې ګټلې. د پاکستان پیپلز ګوند میا بشارت حسین 9000، د پاکستان تحریک انصاف میا نجم الحسن 8000 او د جمعیت علما اسلام امیدوار دین بادشاه 1400 رای ترلاسه کړې. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د خبر زلی ولسی وګړي او ځای فعالان شکایت کوي چې هلته د جرمنی په مالی مرسته جوړ شوی زلی روغتون کې سہولتونه نسته او د دوی په وینا ناروغان د علاج لپاره پېښور ته وړي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې په دې روغتون کې دي اسانتیاوې برابر کړي او ډاکټران دي حاضر کړي. د اسپیټال مشر ډاکټر وایي چې دوی په دې ستونزو خبر دي او هڅه کوي چې زر تر زره هوار کړي. تفصیلی د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې هلته په لنډ کوتل کې د خیبر ضلعي روغتون لپاره د جرمني په مالي مرسته یوه لویه ودانۍ جوړه شوې او حکومت کیټګری اے درجه هم ورکړې، خو تر اوسه پکې پوره ملا او سهولتونه نشته. د نوجوانان قبایل په نوم تنظیم یو مشر اسرار الله مشال ریډیو ته وایي
اسپیټال ټول نه غټه مسله دا ده چې دلته کوم یو مریض راشي نو وړو کې مسلې د پارم دوی پېښور ته ریفر کوي. ډاکټران چې دی دلته هیڅ قسم ډیوټي نه کا، بایومیټریک کوم هغه چې دی دا دوی بند کړی دی، دې پارې بند کړی چې خپلې خوښې ډیوټۍ کا. صفایي خو دا حل دی چې مطلب په تاسو وګورئ نو هیڅ قسم صفایي نه یز کوم نشتا. سپیپ کې تاوګي زناور په دې اسپیټال کې تاوګي یو اور سره وو هیڅ سہولت په دې اسپیټال کې موجود نشته. د نوې بلاک چې دی په مکمل تور باندې خراب شو. کوم مشينري چې داسې مشينري موږ اسپیټال له جرمني په تاون باندې راغلي چې هغه په پیښور نو اسپیټالونو کې نشته، خو هغه داسې خراب شوې څو کې چلول ولا نشته.
د لنډي کوتلی او فعال عمران شنواری هم په دې روختون کې د سہولتونو د نشټوالي په اړه خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
سره ډایلیسز مشين چې دی جدید ډایلیسز مشين په ګودام کې پروت دی. په کار د اضافال کزه کې موږ د لنډي کوتل سیمه دیش مریضان ډایلیسز چې دی هغه کډنی سنر پېښور ته راځي او په پېښور کې بیا دوی ته کلمبر ملاو نشي، هغه غریبانان واپس لاړ شي. کچره پېښور کډنی سنټر کې رجستر ممبر رانه شي نو دوی لپاره موقع ورکړه. دا چې قبایل سیمه نور مریضان هم دی ډایلیسز هغه پېښور کډنی سنټر راځي او ته رجستر نه دی. نو سرجنان موږ سره موجود دي، سټاف موجود دی، وو تشتار سره ټول سہولت نشته. په کار د چې موږ ټیم خفعال شي او په صحت کارت باندې تک چې کوم اپریشن شروع شي او د غریب خلکو ته فائدہ.
د خیبر ضلع د مرکزی روغتون ام اس ډاکټر احتشام خان وایي چې موږ هڅه کوو چې د دغه روغتون ستونزې هوارې کړو.
او د لنډی کوتل د خلکو د پاره او د اسپیټال د بهتري د پاره ز لنډی کوتل ته شفټ شوم او اسپیټال کې به ان شاء الله خپل رهائش کوم چې د ډاکټرانو پیرامډیکس او د نرسانو او د سویپرانو د کلاس 4 حاضری یقینی کم او دغه په دغه کې ما ډیر زیات نوټیفیکیشنز او دا مور کړیم دي بل دغه په باره کې دلته موږ سره ډاکټرانو کمی الحمدلله نشته دي صرف دا ډاکټران په لاین را وستلی او سټریم لاین کول دي د مسلو نه علاوه نورې مسلې هم شته دي چونکی او به ډیر غټه مسله ده چې او به د وژنه زمونږ صفائی زمونږ اپریشن تھیټر زمونږ لیبر روم دا ټول چې کم دینو ګندا او سټریلایزیشن دا ډیر غټه مسله ده نو پرون هم د دې یو افتتاح وکړل ټیوبل پدې لګ ارسه کې خپل نو ان شاء الله اصلاحات په پکی کیږي
د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی د خیبر ضلع مرکزی روختون 300 بسترو باندې مشتمل روختون دی او دا خوښه څلور لکه آبادۍ لپاره تیار کړل شوی چې په دې کې خوښه سلو پورې ډاکټرانو لپاره چوکۍ مختص شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
د افغانستان په خوست کې د سری میاشتي خیریه ټولنې لخوا د دې ولایت د ګربزو ولسوالۍ په 1500 بي وسو او غریب کورنیو کې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شوی دی بلورتا د مرستو ترلاسه کوونکي خوشاله دي چې مرستې ورکول کیږي خوایش د دوی ستونزې تر دې ډېرې زیاتې دي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورت کې
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر 1500 بیوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې یاد مرسته د ترکیې هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده د سری میاشتې رازکارانو ول دوی د مستحقینو په غوراوي کې پر زحمت ګاللی او دا 1500 کورنۍ یوازې د خوست د ګربز ولسوالۍ انتخاب کړي دي د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشال راډیو ته ول
نن موږ سره د ترکیې هیواد 1500 کورونو سره مرسته وکړه دوی نه موږ ډېره مننه کوو په دې مرسته کې موږ سره دوی یو بوجۍ وړه دي 25 کیلوی یو کاټن ده چې په کاټن کې غوړي دي ورسره مکرونی دي او مالګه ده روب ده هغه د ضرورت شیان یې موږ ته ټول لکړي دي کوم چې یو کور لپاره په کار دي چونکه موږ په خلکو باندې د روزي میاستم راغله د خلک ډېر بې وزله او بې کسه خلک دي بې کسب او بې کاروبار خلک دي نو موږ نورم کوشش کوو چې دوی سره کومک وکړو او دوی نه هم هم غوښتنه کوو چې آینده کې هم موږ سره لکه د مرسته چې وکړو نور هم داسې مرسته موږ سره
هغه کسانو چې د سری میاشتې د رازکارانو په لاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي د ګربز اوسیدونکي بیبي رابیا وویل خاوند د وفات شوی او دی د کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري
سړی مې چې په خاک رسېدلی ده دا دوی له سکول اخلي چې موږ ته دا نیاهي نه دا ورېنا دا خپل پرده دا ما کار سره کوي
د مرست یو بل ترلاسه کوونکی بیت الله وایي چې د دوی اړتیاوې بیخي ډېرې دي دلې د مرستې مننه وکړه خو یې غوښتل چې په راتلونکي کې دوی سره نورې مرستې هم وشي
سن سره ډېر مخ مخ چې دانش څنګه طریقه نشته چې چاره نشته مې خدای له دې نه غیله او تاسو دې دغه مرسته کومه که چر سره وکړه دنه دغه مننه چې موږ دغه مرسته کومه وکړه چې مې اړې وي چې مرسته سامان دې مې د پراکې په یاد نه کې سره نه مرسته نه رم ما څه سی دا ما څه سی مرسته مې سره کومه کوشي ځکه چې موږ بیچاره خلک به لوز به خلک
د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی شاهزاده وایي سره لدې چې سره میاشت 1500 کسانو سره مرسته کوي خو دلته په ګربزو کې د بېوزلو او غریبو خلکو شمیر لدې په مراتبو ډېر دی
دا اکثره غریبون دي د نن ورځې ډېر غریبون پوتې دي خو مقصد دا دی چې غټولو ته رسیږي نه یا په دې کې د هلال احمر بېوسي بووي یا به د ترکیه بېوسي وي یا به د بل هیواد د مرستې د پر دوی به وسیلان کړي وي زکه وی دغه کسونو مشخص ارغوختي وي او د دینه ډیر نه د خټول مستحقین دي ان شاء الله.
یاد دی وی د سره سریب نړیواله کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.3 میلیونه کسانو ته رسیږي. د یاد کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا د تیر 2020 زیږدیز کال په نسبت بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د افغانستان د ننګرهار وادي کرنیز ریاست چارواکي وایي چې سرشکالیا د خورما بوټو د تیر کلونو په نسبت زیات فصل ورکړي او لامل یې د دوی په وینا د کرنیزو سانتیاو زیاتوالی، د خورما د بوټو ښه روزنه، مناسب هوا او اوبه دي. دا راز کروندګر هم له خپلو حاصلاتو خوشاله دي خو زیاتوي چې په کرنیزو چارو کې له طالب چارواکو د لا نورو مرستو هیله لري. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
کابو دیار لس کاله د مخه د سعودي په مرسته د ننګرهار وادي کرنیز شرکت اړوند اډې پارم کې په سلویغ جری بزمکه د خورما بوټي کې نول شول چې د تیرو سلورو کلونو راهیسې په حاصلاتو راغلي او کال تر بلې حاصلات مخ په زیاتېدو دي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت ویان سید همایون غریب مل وایي تیر کال له خورما بڼه دیار لس ټنه حاصلات راټول شوي ول خو سه کال تر شلو ټنو پورې اټکل کیږي. نوموړی وایي
د ننګرهار وادي کرنیز ریاست د هډې فارم اړوند دوهم لاکې موږ په څلوېښت جریبه ځمکه باندې د خورماو بڼ لرو. دغه د خورماو بڼ چې شپږ ډوله اعلی خورما پکې کرل شوي دي تیر کال ترې موږ شاوخوا دیارلس ټنه خورماو حاصلات راټول کړي وو. انشاءالله سږ کال به د اټکل له مخې د همدغه څلوېښت جریبه بڼ څخه موږ شاوخوا شل ټنه خورما راټول.
غریب مل د خورما بڼ د حاصلاتو ډیروالی، د کرنیزو اسانتیاو زیاتوالی او په خورما بڼ کې د نوو بوټو په حاصلاتو راتلل غنی.
دغه بڼ لپاره ټول ګرو تخنیکی فعالیتونه په وخت سره شوي دي. دغه بوټو سم ساتنه او پالنه تر سره شوي ده. موږ یو شمیر نور ولایتونو ته هم دغه بوټي خلکو را نه خستې دي، ولته وړي دي، الته کرلې دي. د دې سره په خوا کې موږ په ننګرهار کې په یو شمیر ولسوالیو کې دا ډول بڼونه جوړ کړي دي.
د دې خورما بڼ مسول انجینر عبدالقیوم اطرافی د طالبانو د حکومت له اړوندو مسولینو غواړي چې کرنیزې برخې ته پام ورواړوي.
زمنګ وختنه د نوې حکومت نه نوې نظام نه دغه ده چې دغه زراعتي بخښونو کې موږ سره د خرما په برخه کې کار وکړو چې دا په افغانستان کې لومړنی باغونه دي او د ترویج او د تکثیر لپاره باید د نوې نظام چارواکي دي کې فکر وکړي او د خرما په تکثیر کې کومک وکړي.
د ننګرهار اوسیدونکو خوښ دي چې په کور دننه د خرما له حاصلاتو نه برخمن شوي دي. دوه تنه صابر الله او بغزمین وای
دغه د خارجي د ملک د هر شي دراوړل نه موږ خلا شو دغه زمون په خپل ملک د خرما رواج او یو دغه وګرځي. زه ګډه رخصت نتیجې ورکړی ده.
ډیره خسته خرما ده، ډیره مزه ده، خوګه خرما ده.
په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ شوي ول چې وسخه حاصلات ورکوي، خو د نورو میوه په نسبت پکې د خرما باغونه نه دي جوړ شوي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت مسولین وایي چې هڅه یې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې خلکو ته د خرما باغونه جوړ کړي او تر یو حده په کور دننه د خرما تولید ولري.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د روژې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې پیشلمۍ ولې ناوخته کول ښه دي، همداراز په روژه کې د خوړو په اړه څه ډول احتیاط کول شوی، موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روژې مبارکه میاشت د الله عز وجل په لور باندې د صحیح رجوع کولو او د ګناهونو د توبې کولو خ زمینه انسان ته مساعده کوي، د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصيږي، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار ده دا چې د زینو هغه کارون نه هم منګزان وساتو چې هغه زمنګ پټولنه کېشته دي، خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا دی، بعض خلک د ماخوستن ډوډۍ خوري یا د تراونه بعد راشي ډوډۍ خوري او بیا پیشنامه نه کوي. نو دا خبره خه خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان فی السحور برکتا. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پیشنامه کوي هم نو هغوی دوه بجې پاڅیږي، یوه بجه پاڅیږي، یوه نیمه بجه پاڅیږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بیا اوده شي. دا غلط خبره ده. ولی ځکه اول خو یو کار من کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څکو. دا د شین چای څکل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم بیا چې ورپسې وده شو په معدې باندې بوج راځي او د دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابی. قانون داری چې یو سړی ډوډۍ وخوري باید یو څو قدم والی او وګرځیږي. نو غوره خبره همدا ده چې یو سړی پیشنامه ناوخته وکړي په داسې انداز باندې چې کله د چایو ډوډۍ او د اوبو نه فارغه شي، پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا د ټول نه غوره ټایم دی. او یا که مثلا د هغې نه یو څو دقیقې مخکې نو یو څو رکاته تهجد منځو کې، ځکه د خوبه راپاسېدلې دا یو ښه موخه ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په پیشنمي کې تاخیر کوي. نو تاخیر او وروستوالی د پیشنمي چې د سحر اذان ته ورسي سړی او د هغې نه یو څو دقیقې مخکې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلې یو ل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ په خوانی مشر جسټس ګلزار احمد نوم د دې هیواد د نگران وزیر اعظم په توګه تجویز کړی دی. د دې هیواد د قانون په خوانی وزیر فواد چودري نن په ټویټر باندې لیکلی چې د تحریک انصاف د کور کمیټې د مشورې او منظوري وروسته عمران خان د هغه نوم تجویز کړی دی. متحده اپوزیشن د مارچ پر اتمه نیټه د عمران خان په ضد د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی و، خو د اپریل په درېمه نیټه د ډپټي سپیکر قاسم سوري لخوا د قومي اسمبلی په غونډه کې د عدم اعتماد تحریک ردول وروسته سیاسي بحران رامنځته شوی دی. وروسته ولسمشر عارف الوی د عمران خان په سفارشتنه قومي اسمبلی ماته کړه او ویل چې د نگران حکومت ټاکل کېدو پر به هغه د هیواد وزیر اعظم وي. د پاکستان سپریم کورټ د دې اقدام اسخود نوټیس اخیستی دی. په دې اړه نن هم اورېدنه کړې او سبا به هم دوام لري. د پاکستان فوج داوا کړی چې په شمالي وزیرستان کې دوه مشکوکه وسوال وجري دي. یو فوجي چارواکي چې د نوم نشودلو په شرط مشال لیډو ته نن وویل چې امنیتي ځواکونو بیګا په د تخیلو کې په مشکوکو وسوالو برید وکړ او وی وشل. دوی د وجل سو نمونه وسیم الله عرف توجانا او امجد خان یاد کړي چې دواړه د میرام شاه روغتون ته وړل شوي دي، خو خپلواکه چې سرچینو د فوج د دې ادعا تصدیق نه دی کړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وایي افغانان لیواله دي چې ژر انجونې په منځني او لیسې ښوونځي کې وویني. ویسٹ نن په خپل ټوټر پانه لیکلی په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې کړې. نوموړي زیاته کړه دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوه ملي مشورتي بهیر په اړتیا هم خبرې کړې. ایران ویلي له نړیوالو سره ممکنه اټومي تړون ته د حتمي بڼې ورکولو په لړ کې په روانو خبرو اترو کې د وروستي ځنډ تور باید پر امریکا پورې سي. ایران بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده نن خبري غونډې ته وویل چې دوی د تل لپاره د 2015 کال د تړون د بحالۍ لپاره انتظار نسي کولای چې تر څو چې د څو میاشتو د الوزلو په لړ کې د وروستیو شیبو د وړو وړو خمولو له لارې د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ دی. دا تړون د ایران حساسه جوهري فعالیتونو درول په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه پورته کوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې عبدالله کاکړ وړاندې کول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدي. که هر ځای یاست که پر دې څه پوه پاتې سواست ډیوه ریډیو اوریدلی سي خوشاله اوسئ.